Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم او د لومړنی نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په ملاتړ وړاندې کوم نن د پنځشنبه ورځ د 1492 یوم هجری المریس کال د کب یهود میاشتې اتمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده په دې خبرونه کې امریکا او د امریکا لوی درسیز خبرداري ورکړ چې د امنیتي موافقې نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداري به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د اوکراین د وروستیو حالاتو له وضعیت مهم خبرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو سرکهم پام وکړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر به دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به ستره تیروتنه وي له څو پرلپسې پیښو وروسته چې د هند سمندري ځواکونه هم پکې ښکیل ول د دې هېواد سمندري ځواکونو عمومي قومندان استعفا ورکړه د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون کې زند دښمنۍ تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي جنرال مارتین دیمسي پرون د افغانستان د سفر پلر کې خبر اعلان ته وویل حتی دا امکان هم شته چې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره ملګري شي د امریکا لوی درسیز په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته وویل چې هغو کارونو ته زیات پام وکړي چې باید سکالی وکړي او د راتلونکي کال په اړه اندېښنه ونه لري د امریکا ولسمشر براک اوباما د سه‌شنبې پر ورځ وویل دفاع وزارت یې امر کړی چې له افغان سانه د ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره پلان جوړ کړي د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر به دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي کری پرون په واشنگتن کې وویل که افغان ولسمشر حامد کرزي دغه کار کړی وای نن به موږ په یو بل وضعیت کې وو کری وویل د جمهوري ریاست اکثرو کاندیدانو ویلي چې دوی دغه تړون لاسلیک کوي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې ورته څرګندونې وکړې او ویویل چې کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي راسموسن د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزي دریس ته په اشاره وویل
My conclusion is that probably President Karzai won't sign.
زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې افغان ولسمشر حامد کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي نو ځکه د ټولو احتمالاتو لپاره باید پلان ولرو خو په عین وخت کې موږ د روزنې د ماموریت لپاره پلان جوړوو او داسې ګڼو چې له انتخاباتو وروسته نوی افغان ولسمشر به امنیتي تړون لاسلیک کړي راسموسن دغه راز ویل موږ غواړو چې په افغانستان کې پاتې شو او له 2014 میلادي کال وروسته د روزنې ماموریت مخته یوسو خو دا حقیقت هم باید له پامه ونه غورځول شي چې تر اوسه د امریکا د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی هغه پرون له غونډې مخکې خبرداری ورکړی و چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز تړون که لاسلیک نه شي ناتو به هم خپل ټول پوځیان د سږ کال تر پایه له افغانستانه وباسي ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د غړو او پای صاف ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي د کاپیسا ولایت په یوه دره کې د دوه قومندانانو ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک شکایت لري د کاپیسا د دورنامې د سیمې خلک شکایت کوي چې د دوه قومندانانو د جګړې له کبله د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی د دوی په وینا د قومندان ضابط وکیل او ګل نظیم ترمنځ اوږدې جګړې له خلکو آرام ژوند اخیستی دی له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور سره سم خلک وایي چې د دغو دوو قومندانانو ترمنځ د جګړې له کبله خلک ناروغان روغتون ته نشي بیولی او ښوونځي یې هم بندي د کاپسا والي مهرابالدین صافي ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې کړي خو جګړه مارو د سپینګرو او منځګړو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به ستره تیروتنه وي کری په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل روسیې په کراتو په لیبیا سوریا او نورو ځایونو کې د بهرنۍ پوځي مداخلې په وړاندې مخالفت څرګند کړی او دا به ورته مهمه وي چې د اوکراین په اړه هم همدغه خبرداری په پام کې ونیسي تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د روسیې په لویدیځو پولو کې پوځي تمرینونه وکړي د روسیې دفاع وزیر وویل په دې پوځي مشق کې شاوخوا یو نیم لک روسی پوځیان اته سوه اتیا ټانکونه نوي الوتکې او اتیا جنگی بیړۍ برخه اخلي. د اوکراین پر مسلې د ناتو د دفاع وزیرانو هم پرون په بروکسل کې خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل دغه سازمان د اوکراین ملاتړ کوي. د ناتو غړي به د اوکراین د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ به د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ډیموکراتیکو بدلونونو ملاتړ وکړو او موږ به د پولو د مسؤلیت د اصل پلوي وکړو. ناتو دغه راز په یوه اعلامیه کې د اوکراین وسلوال ځواکونه په دې خاطر ستایلي چې د هیواد په سیاسي کړکېچ کې لاسوهنه ونه کړه. د اوکراین د سیاسي بحران په نتیجه کې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له کیف څخه تیښتې ته مجبور شو او پخوانیو مخالفو سیاستوالو د اوکراین د حکومتي ادارو واک په لاس کې واخیست. د یو بل خبر له مخې د اوکراین نوي چارواکي وایي د اعتراض کوونکو د ډلهیزې وژنې د امر د ورکولو په تور د پرځول شوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د نیولو لپاره نړیواله غوښتنه کړې ده. د اوکراین سرپرست لوی څارنوال اولیا مخنیتسکي وویل موقت حکومت یې غوښتنه کړې چې ویکتور یانوکوویچ او د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویتالي زخارچینکو د نړیوالو مطلوبو کسانو په لیست کې راشي او کله اوکراین بهر وموندل شي نو ونیول شي. یانوکوویچ تښتېدلی او څوک نه پوهیږي چې اوس چیرته دی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی لا هم په اوکراین کې دی. له څو پرله پسې پیښو وروسته چې د هند سمندري ځواکونه هم پکې ښکېل ول، د دغه هیواد د سمندري ځواکونو عمومي قمندان استعفا ورکړه. د هند دفاع وزیر وویل د سمندري ځواکونو عمومي قمندان ډی کی جوشي د بې غورۍ په خاطر له خپلې دندې لرې شو. د جوشي د استعفا خبر لږ وروسته له دې پرون اعلان شو چې د ممبئی ساحل ته نږدې د اوبتل د ټکر په نتیجه کې د هغه دوه تنه عمله بېدرکه شوه او اووه تنه نور ژوبل شول. د تېر کال په اګست کې په یوه پیښه کې اتلس ماڼوګان هغه مهال ووژل شول چې د هند روسی ساخت جنگی اوبتل د ممبئی ساحل ته څیرمه د بیړیو د درېدو په ساحه کې وچاودېده او ډوب شو. دا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو تفصیل او اوس هم پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د افغانستان هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14.3. په کندهار کې به آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 19.4. په هرات کې به هم آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.4. په مزار شریف کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15. په جلال آباد کې به آسمان ورځ وي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 19.1.
ازادي رادیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا لوی درسیز خبرداری ورکړ چې د امنیتي تړون نن لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداری به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. د افغانستان په اړه په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي له خصوصي لوړو مؤسسو سره یې خبرې کړي چې د کانکور بې نتیجې ځوانان په کم فیس په خپلو مؤسسو کې جذب کړي.
تعداد بی نتیجه های ما 80,000 است. ما مجلس اول خود با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی داشتیم که اینا پذیرفتن که با یک دیسکاونت 50% خواهرها و برادرهای خود جذب میکنند.
در اوکراین د سیاسی وضعیت لورستی حال مخبر او د ژوند رنگونه که لیو کسر چله بیکاره نوی مجتوب تا مخه کرده دی زر خواله شویده.
در بار باز ده قدر سالتم 5,000 گتلی نو بگه پر اوستلگون گتون.
د امریکا لوی درسیز پرون په افغانستان کې خبرداري ورکړ چې د امنیتي تړون نن لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداري به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسي په عین حال کې وویل چې دا ډول څرګندونې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه خرابوي. د جنرال ډیمسي د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وی د امریکا د متحده ایالاتونو دا خبرداري چې که افغانستان امنیتی موافقه لاسلیک نکړي نو ټول پوځیان به له دغه هیواد وباسي. ممکن د دشمن د تشویق او له طالبانو سره د ځینو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو سبب شي. د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمپسي چې په افغانستان کې له امریکایي قومندانانو سره د کتنې لپاره دې هیواد ته تللی پرون وویل دفاع وزارت ته د ولسمشر باراک اوباما د امر چې له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو پلانونه جوړ کړي افغان پوځي مشران هم اندېښمن کړي او د دوی د ځواکونو په ځان ډاډ له منځه وړي. جنرال ډیمپسي چې د افغانستان د یو ورځني سفر په پای کې خبرې کولې وویل غوښتل چې امریکایي قومندانانو ته ووایي لا هم ډېر کارونه شته چې دوی باید سرشکال وکړي او اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي کال پریشانۍ یې اندېښمن کړي. لوی درستیز ډیمپسي وویل د ځواکونو د ایستلو د اوازو د اغېز په اړه اندېښنه لري. د خبریالانو ته وویل دا دښمن ته ګټه لري او فکر کوي چې په یو نه یو ډول هڅوي استخباراتي معلومات همدا خبره تاییدوي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز همدا راز وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د غیر یقیني حالت دوام ممکن د افغانستان په ځینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ژمنو لاس اخیستو ته وهڅوي. د وویل دا سیسی مشته چې د داسې یو شی احتمال پکشته ممکن ځینې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره جوړ شي. فکر کوي د امنیتي موافقې په لاسلیک کولو کې خنډ ممکن د داسې یو وضعیت له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. د همداراز وویل فکر نه کوي چې دا به په پراخه پیمانه وي خو باید د امکان په اړه چمتو او تیار سی ووسی. سپینمانی تاکید کوي چې که افغانستان امنیتی موافقه لاستیک نکړي د روان کال د دسمبر له 1 وروسته به په افغانستان کې هیڅ سرتیری پرې نشتی. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره په وروستیو تلیفوني خبرو کې وویل که امنیتی موافقه لاستیک نکړي امریکا به ټول پوځیان وباسي او د دفاع وزارت ته یې امر کړی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر چک هیګل روانونه په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو او امنیتي موافقه خبري کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وړمې شپې له خبرداري وروسته د ناتو عمومي منشي هم پرون ورته خبرداري ورکړ او ویل چې کړي کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي ناتو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه د حضور د دوام لپاره له افغانستان سره تړون لاسلیک نکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په ترڅ کې وکړه. تفصیل د اجمل ان په راپور کې اورو.
د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي د ناتو هیڅ یو سرتیری به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل داسې ښکاري چې افغان ولسمشر حامد کرزی دې ته چمتو نه دی چې د امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن دغه خبره پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه.
اف د بایلیټرل سکیورټي اګریمنت between the United States
نو موږ وایو چې د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه به تړون موجود نه وي او که دغه تړون نه وي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو ځواکونه نه وي. د ناتو مومنشي ویل موږ تیار یو چې د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته له بل ولسمشر سره په دې مسلې کار وکړو او ناتو غواړي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتی ځواکونو د ملاتړ روزنه او هغوی ته د مشورې ورکول ماموریت ته دوام ورکړي. خو د هغه په وینا دا واضح ده چې که موږ یو قانوني چوکاټ ونه لرو نو به روان کال تر پایه هر څه له افغانستان نه وباسو. د ناتو مومنشي په داسې حال کې په افغانستان کې د ناتو د احتمالي ماموریت د ختمېدو خبره کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پینټاګون ته امر کړی چې د دې کال تر پایه له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ترتیب کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي د ویندوی مرستیالي الکساندرا ټیلر لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر سر خبرې دوام وکړي. هغه وویل د ناتو د غړو هیوادونو او په ایساف ماموریت کې د شامل هیوادونو د دفاع وزیران بس بروکسل کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. دا وی وزیران به تبن له افغانستان سره د اړیکو او د هغه ځان پاړه چې ناتو او شریکانی د پلانونو د جوړولو په برخه کې لستونځو سره مخامخ کړي خبري وکړي. زه داسې انګیرم چې وزیران به په ټولو انتخابونو وغږیږي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم په دې غونډه کې ګډون کوي، خو دا نه د څرګنده چې هغه به له کومې اجنډا سره په دې مهمه غونډه کې برخه اخلي. تمه ده چې د بروکسل غونډه کې به د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د ځنډیدو په اړه جدي بحثونه وشي.
د افغانستان پر حالاتو نن بیا هم په بروکسل کې د ناتو د غړو او په ایساف ماموریت کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 هم اوریدلی شي. او اوس یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز وای د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی تړون کې زند دښمنی تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي. جنرال مارتین دیمسی پروند د افغانستان سفر په لړ کې خبر اعلان تول، حتی دا امکان هم شته چې یو شمیر افغان امنیتی ځواکونه له طالبانو سره ملګری شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. پرون په واشنگتن کې وویل کافغان ولسمشر حامد کرزی دغه کار کړی وای. نن به موږ په یو بل وضعیت کې وو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون په بروسل کې ورته خبره وکړه او ویل چې دای داسې فکر کوي چې کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به ستره تیروتنه وي. کیری په واشنگتن کې خبر اعلان تول روسیې په کراتو په لیبیا، سوریا او نور ځایونو کې بهرنیو پوځي مداخله په وړاندې مخالفت څرګند کړی او دا به مهمه وي چې د اوکراین په اړه هم همدغه خبرداری په پام کې ونیسي. د اوکراین نوی چارواکي وای د اعتراض کوونکو د دلیزي وژنې د امر د ورکولو په تور د پرځول شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د نیولو لپاره نړیواله غوښتنه کړې ده. د څو پرلپسې پیښو وروسته چې د هند سمندري ځواکونه هم پکې ښکېل ول، د دې هېواد د سمندري ځواکونو عمومي قومندان استعفا ورکړه. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به غوښ شو.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن د ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما ترمنځ د سه شنبې د شپې د ټلیفوني مکالمې په اړه تبصرې کړې دي. ولسمشر اوباما د سه شنبې په ماښام جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې د خپل دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې د روان کال تر پای له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره تیاری ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې جمهور رئیس اوباما د عراق د اشتباه تکرار ته نږدې شوی لیکلي، که څه هم د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له افغانستانه د ټولو عسکرو ایستل عاقلانه اقدام ګڼي، خو دا هم حقیقت دی چې له افغانستانه د وتلو تهدید او په عام حضر کې د جمهور رئیس حامد کرزی په وړاندې سختګیری عاقلانه کار نه دی. واشنگتن پوسټ د دې خبرې د توجیه لپاره د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ په نوم د وټرنیز ام مرکز د کارپو توماس دانلی نظر راخسته. دانلی ویلی په افغانستان کې انتخابات روان دي او ولسمشر کرزی له واکه د لری کېدو په حال کې دی. نو د داسې کشمکش جوړول یوازې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما د هغو سلاکارانو په ګټه تمامېدل شي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ملاتړ کوي. د افغانستان د چارو د څیړونکو چې تلې د واشنگتن پر دغه سپالیسیو انتقادونه کړي، د دې سوال په جواب کې چې آیا امریکا افغانستان هم د عراق په څیر پرېږدي چې د ایران د مداخلو او کورنۍ جګړې قرباني شي، وایي کچېرې موږ خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې ونه ساتو او افغانانو ته قناعت ورنکړو چې موږ له افغانستانه د وتلو لپاره په پلمه پسې نه ګرځو، د دې هېواد چارې نشي سمېدلی. واشنگتن پوسټ د یو بل امریکایي کارپو مارک کارنیخ په حواله لیکلي چې که ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي، نو امکان شته چې تر یو کال په کم وخت کې به بیا په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیل شاهدان یو. دا کارپو حتی اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي بیا ایمن زواهری په جلال آباد کې چې په نوې ملسیزه کې اسامه بن لادن پناه اخیستې وه سر راپورته کړي او دا به فوق العاده خطرناکه پېښه وي. بلې امریکایي ورځپاڼې د ټلګراف هم د ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما پر وروستۍ ټلیفوني مکالمې تبصره کړې چې په یو برخه کې وایي جمهور رئیس باراک اوباما خبرداري ورکړې چې که افغانستان د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي، امریکا به په دې هېواد کې خپل پوځي حضور محدود کړي. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو پر امکان تبصره کړې وه، د ټلګراف یوازې د امریکا د پوځي حضور د محدودېدو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اوباما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته ویلي چې که چیرې دوه اړخیز امنیتي تړون د افغانستان د راتلونکي ولسمشر سره هم لاسلیک شي، ځنډ پېښېږي او دا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ماموریت حجم او اهداف محدودولی شي. خو فاینانشل ټایمز رسپانې د واشنگتن پوسټ په څیر له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه لاندېښنو ډکه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې فاینانشل ټایمز لیکي امریکا له افغانستان د وتلو لپاره تیاری نیسي، خو بیا هم ولسمشر اوباما د امید لري چې ګوندي یو شمېر عسکر د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. کرشن ساينس مانیټور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ خروج په اړه د یو پاکستانی چارواکي څرګندونې خبرې کړې دي. د غلوړو د پاکستانی مقام ویلي چې کچيري امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو په اړه تهدیدونه عملي کړي نو افغانستان به کورنی جګړې ته ولبیږي. کرشن ساينس مانیټور وایي د پاکستانی چارواکي چې خپل نوم یې پټ ساتلی په واشنگتن کې د مطبوعاتو او امنیت مرکز ته ویلي چې د ټولو امریکایي عسکرو وتل به په افغانستان کې د بحران او ګډوډۍ سبب شي او لامل به د افغانستان د ملي اردو د عسکرو او پولیسو لویه برخه حتی خپلې دندې پرېږدي.
د آسیایي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي چې د افغانستان ټیم به د پاکستان، هند او بنگلاديش په شان قوي ټیمونو سره ښه لوبه وکړي. مخکې دې چې د ښاغلي نبی څرګندونې واوري، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوې طرحې له حاله مخبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره خبرې کړي او هغوی هم منلې چې د کانکور د ازموینې بې نتیجې ځوانان په کم فیس په خپلو مؤسسو کې جذب کړي. د لوړو زده کړو وزارت د اټکل له مخې له هغو څه باندې 2.5 لک زده کوونکو څخه چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي ښایي 80 زره بې نتیجې پاتې شي. نور حال قبل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د دې نوې طرحې خبره کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په کانکور ازموینه کې به 2.6 لک زده کوونکي ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو په خبره ساش کال به شاوخوا 6.5 لک زده کوونکي دولتي پوهنتونونو او 1.5 لک به د پوهنې وزارت اړوندو مسلکي او حرفوي نیمه عالي مؤسسو ته جذب شي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د تیرو کلونو تجربو ته په کتو اټکل کوي چې شایي په دغه شمېر زده کوونکو کې 50 زره د کامیابۍ نمرې وانخلي او 80 زره نور زده کوونکي به نتیجې پاتې سي. د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د وی نوې طرحې په وړاندې کولو سره په پام کې ده د بې نتیجې زده کوونکو شمیر 0 ته ورسوي.
تعداد بې نتیجې های ما 80 زره است.
زمونږ د بې نتیجې زده کوونکو شمیر 80 زره دی. په دې اړه مو لوړاندې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې کړې او هغوی منلې چې په 50% تخفیف به دغه زده کوونکي مني، خو وایي دغه پیسې باید مرسته کوونکي دوی ته ورکړي. که په نورمال ډول په کال کې د دوی فیس $500 وي نو نیمایي درې سوه دی او دا چې په 80 زره کې محاسبه کړو نو $40 میلیونه کیږي. نو زه پر مرسته کوونکو او هم پر خپلو سوداګرو او پانګوالو غږ کوم چې ټول په ګډه همکاري وکړي او داسې لارې ومومو چې د نتیجې د کون کشمیر صفر شي.
په افغانستان کې هر کال لسګونه زره زده کوونکي له 12 ټولګي فارغېږي او ډېرې نسی کولای چې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لار ومومي. د لوړو زده کړو وزارت دې کار علت د کانکور ازموینې پر مهال د زده کوونکو لخوا د پوهنځي په انتخاب او یا هم ځوابونو کې نه پاملرنه یادوي، خو ډېرې زده کوونکي بیا ادعا کوي چې په کانکور ازموینه کې تقلب د دې سبب کېږي چې ډېر شمېر تکړه زده کوونکي بې نتیجه پاتې شي.
خبری مجله اوري.
د آسیایي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. پاکستان خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا بایللې ده، خو نن هیله لري چې افغانستان ته به په اسانۍ ماته ورکړي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی هیله لري چې ټیم به د پاکستان، هند او بنگلاديش په شان قوي ټیمونو سره ښه لوبه وکړي. د افغانستان د لوبډلې د کپتان محمد نبی د څرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د آسیایي جام په اتلولیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د دې جام د تیرې دورې له اتل پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته له دې په آسیایي اتلولیو کې ګډون ته غوره شو چې په نړیوال جام کې لوبي دوته بریالي شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي د پاکستان د تجربه کار ټیم په شان لوبډلې سره مسابقه د افغان لوبغاړو لپاره مهمه شیبه ده. محمد نبی همداراز وویل ټیم به تر وسه هڅه وکړي په دې ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان دې ته په اشاره چې له شو لوبغاړو ټیم تشکیل شوی هیله څرګنده کړه چې لوبغاړي به له دې مسابقو ښه تجربه ترلاسه کړي. محمد نبی دا هم وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې نیمایي لوبغاړي لکه رحمت شاه، محمد اصغر ستانکزی، ګلبدین نایب، محمد شهزاد او شهپور زدران په تیرو څو کلونو کې ښه تجربه ترلاسه کړې او د بنگلاديش په مختلفو میدانونو کې لوبه کړې ده. افغانستان په وروستیو کې له پاکستان او استرالیا سره یو ورځنې کورنۍ مسابقې کړي، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم د ټیسټ لوبو د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره په مسابقو کې ګډون کوي. افغان ټیم له سکاټلند، هالند، کاناډا او کینیا څخه یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي. د کپتان محمد نبی ترڅنګ د افغانستان په لوبډله کې نوروز منګل، اصغر ستانکزی، دولت زتران، فضل نیازی، حمید حسن، حمزه هوتک، کریم صادق، میرویس اشرف، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او شاپور زدران شامل دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اوکراین له پیښو وروسته د دغه هیواد په کریمیا کې حالات خراب شوي دي. روسي ځواکونو په سیمه کې البته پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې مخالفانو پرون له دې ویلي چې روسیه دا ټاپو ونیسي، د پارلمان پر ودانۍ برید وکړه او یوه مهمه غونډه یې ورګډوډه کړه. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې مخالفو اعتراض کوونکو د اوکراین د کریمیا د کورواک جمهوریت د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ. د دوی برید د یوې فوق العاده غونډې چې پکې د کریمیا د پارلمان غړیو د دغه ټاپو د راتلونکي په اړه خبرې کولې خنډ شو. د کریمیا د پارلمان یو غړي رفات خوبرزوف چې په تاتار اقلیت پورې تړاو لري، د روسیې ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ. ویل چې داسې هلې ځلې کیږي څو کریمیا د روسیې له خاورې سره وتړل شي. خوبرزوف په اوکراین کې د نوي حکومت ملاتړ کوي. موږ د پارلمان له غړیو وغوښتل چې د کریمیا د راتلونکي په اړه غونډه ونه کړي او په دې سیمه کې حالات خراب نه کړي. حتی پرون هم څرګنده وه چې دا غونډه به د یوه خاص هدف لپاره جوړه شي، یعنی د داسې اقداماتو لپاره چې له اوکراین څخه د کریمیا د بیلتون او له روسیې سره د هغې د یو ځای کېدو سبب شي. په هغو نشتو کې چې پرون د کریمیا په مرکز سیمې فیروپول ښار کې وشوې، څو تنه ژوبل شول او د یوه سړي زړه ودرېد. د اعتراضونو په ترڅ کې د روسیې مخالفانو چې د اوکراین د نوي حکومت ملاتړ کوي یو سور بیرغ چې د پخواني شوروي اتحاد نښه ګڼل کیږي وسوځاوه. دا پیښه د اوکراین له وروستیو بدلونونو وروسته کیږي. هغه تحولات چې په نتیجه کې د روسیې نږدې متحد د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واک لیرې شو. د کریمیا اکثره اوسیدونکي په روسی ژبه ژغیږي او داسې انګیرل کیږي چې د دې ټاپو اوسیدونکي د روسیې پلویان دي. په مسکو کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري پلیو ځواکونو د مرکزونو چې د کریمیا په ساحلونو کې دي د امنیت لپاره به لازم اقدامات وکړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی چې فوراً دې پوځي تمرینونه وشي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو تیاری وازمویل شي. له بلې خوا د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند خبریالانو ته وویل بریتانیا به د روسیې پوځي فعالیتونه وڅاري. هاموند وویل بریتانیا د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې مخالفه ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم روسیې ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او دغه هیواد په سیاسي بحران کې مداخله ونه کړي.
د ژوند رنگونه
او سلام نوم به درته وای
نوم املا جان
عبد الله جان داسې خبر څه وایم چې تازه د دوه درې ورځې کې چې موچ توپ دي شروع کړه
او غن درې ورځې کې و
څه کار دې کاو
ها شرکت کوم کار کوو غن او تاسو کې درنه کوکاس ورته وایې چې ما دا غن وی ستلو د کاری د نو کار راست د کابل خاص یو د معلومې نو
دا موچ توپ دي خو ته تنا رنگ کې کنه
رنگ هم کوم ګندلم کوم بس ساس پیدا
کوم دې وسایل خو دې نور نسته
بس به پیسې کې د لګ لګ ماغه نور ورته
کاروبار
بس دا سارے خالص
گٹھا در تھپا
تک
اول
دس لاپ روز کلی من به بیکاری وقت کلگو کنم یا شرکت نلالو بام پری خودم
نو دا موچتوب چیز دکلم غالی که نغالی
غالی نغالی
سوشه باید دیسالیز دایی چی که موچی سی
بس موچی دا سه گندل و عرص خزی سیز دایی مون ازدن نیسی
دا اوز خود دین موچانو سردگه دا ماشینون ای تیار آخ پلا گندل که تی پلاس گنده
جی پلاس گنده مون
دا وسائل دی دی موچتوب چی چی دی تیرا تا ہوئے
دا ستن دا برشونه دیو نوشتی نشتا ماسرا مورا چی دی دا لگ لگ دی اور سنست راسا
تو شرکت کی دی کارو بار چو
حال دم دا بزدری کولا لی بریم کولا نو دا کاریگری و
کاریگر وی حال تا نو چو کسپ مصب دزده نکب کی
یارا نمی زده کرده نو
یو کسپ دزده کرده وی نو اس با دی آ کسپ کهو دا موچتوب نبا بیگامه وی
ما نما دی اس عمر تیر سای و با دی این ایست تا کسپ دزده کو
بچان دی چه کارو بار که
بچان می اسم وارو دی بچان
نو خوشحال دی جای خودی که پیتاوی جای گر کرده دل دی جی دی چوک نکتایی
بلتا من چوک نپری دی آنن پر دار ناس دی پری دیم نل دا جگاییم من سوگ راگلی نا آقا معلومان دا وہ سوگ رایتیم جگاییم دی جن
بیچی دی جک کی بیاد سکے
یا بچی دی بل جای گورو نو
پنڈا خودی خدا وارا دا نو
پنڈا وارا دا
خیر ویسے میرا بانی